کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. 8 بجې دي. د دې یو ساعته خپرونې اورېدو ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې په پام کې ده د حج د مراسمو له پای ته رسېدو وروسته هیواد ته د افغان حاجیانو د راستنېدو لړۍ د جمعې په ورځ پیل شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پاکستان د کشمیر د وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو او په ورستۍ برخه کې به د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي هم واوري. خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سرچکی. افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې دوه تنه مهم غړي نیولې دي. د هلمند چارواکي د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د نهو وسلوالو مخالفینو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د اګست 14مه له هند څخه د دې هیواد د جلا کېدو د کلیزې ورځ په کشمیر کې تیروي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې دوه تنه مهم غړي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت د سې شنبې ورځې ناوخته په یو بیان کې وویل په نیول شویو کسانو کې یو تن عبدالرحمن نومیږي چې په طلحه مشهور دی. د کورنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په وینا نوموړي د داعش ډلې د وسلوالو لپاره د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤلیت درلود او د بټي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د بل نیول شوي کس د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ویل شوي چې د داعش ډلې له دې دوو مشکوکو غړو سره وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. د داعش ډلې وسلوالو په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د ګڼ شمېر خونړیو بریدونو او چاودنو مسؤلیت منلی. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نهو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې. د هلمند د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې د ګرمسیر ولسوالۍ د امنیه قمندان سمونیار عبدالرؤف فیضي له قوله لیکي چې نوموړی وایي ترورستانو غوښتل د ګرمسیر ولسوالۍ په اړونده شملان سیمه کې پر امنیتي پوستو حملې وکړي، خو د اپراتیفي معلوماتو له مخې د پولیسو له ځواب سره مخامخ شول. د هلمند امنیه قمندانۍ وایي په دې نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په بیان کې یادونه شوې چې په نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. په خوست کې لسګونه پیغلو او میرمنو پرون سه شنبه په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه. د میرمنو چې د اختر په دریمه ورځ د سولې د ټیکري په نوم په یو پروګرام کې راټولې شوې وې، له طالبانو او حکومت دواړو وغوښتل چې ژر تر ژره په خپلو کې مخامخ خبرې پیل کړي او روانه جګړه پای ته ورسوي. د غونډې له ګډونوالو څخه یوه میرمن محبوبه لال وه. هغې په خپله وینا کې د جګړې د ناخوالو یادونه وکړه.
هغه جګړه چې زموږ میندې بورې کړې، هغه جګړه چې زموږ خویندې بې وروره کړې، او هغه جګړه چې زموږ ماشومان یې بې سرپرسته کړل.
د سولې د ټیکري په نوم دا غونډه د خوست د ولایتي ادارې په نوښت جوړه شوې وه چې په ترڅ کې یو شمېر مخکښو ښځینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ ستاینلیکونه هم ورکړل شول. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د اگست 14مه له هند څخه د دې هیواد د جلا کېدو د ورځې کلیزه په کشمیر کې تیروي. د عمران خان دفتر ویلي چې یو شمېر وزیران به مظفر آباد ته په سفر کې له خان سره ملګري وي او هلته به د ټولو ګوندونو کنفرانس جوړ کړي. کشمیر ته د عمران خان له یو ورځني سفر یو ورځ مخکې پاکستان په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې هند د اګست په 15مه نیټه له جمو او کشمیر څخه د کورواکۍ د هغه امتیاز د اخیستو اعلان وکړ چې د هند اساسي قانون دې سیمې ته ورکړی. اسلام آباد د هندا اقدام نړیوال سولې ته ګواښ بولي او وایي چې دا پریکړه به په کشمیر کې قومي تصفیه ته لاره پرانیزي. په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د چین د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي، اعتراض کوونکو د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې له بلوازد پولیسو سره نښتې کړي او په ودانۍ کې دننه او بهر ګډوډي جوړه شوې ده. چارواکو پرون سه شنبې د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره هوایي ډګر ته چې د نړۍ له ډېرو بوختو هوایي ډګرونو څخه دی الوتنې لغوه کړې. د آسیا د مهم اقتصادي مرکز ته د الوتنو لغوه کېدل له هغه ویرو سره په یو وخت کې دي چې ښایي پیکینګ د مظاهرو د آرامولو لپاره هلته چینایي پوځیان واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې استخباراتو د ته خبر ورکړی چې د چین حکومت د هانګ کانګ سرحدونو ته ځواکونه استوي. نړیوالو رسنیو پرون د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې دننه او بهر د مظاهرو او د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د فزیکي شخړو تصویرونه وښودل. اعتراضونه د هغې لایحې له تصویب وروسته پیل شول چې له مخې مشکوک کسان په چین کې محاکمه کېدای شي. هانګ کانګ چې پخوا د برتانیا مستعمره وه، په 1990 کال کې د کورواکۍ او ازادیو په تضمین چین ته وسپارل شوه. او د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د ناټو یوه F-13 جټ جنگي الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر هغې الوتکې ته نږدې شوې ده چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پکې و، خو وایي چې د روسیې سو وویش جنگی الوتکو بیرته لری کېدو ته اړ کړې ده. تاسو خبری آژانس د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل د شویګو الوتکه د روسیې له کالیننګراد ښار څخه مسکو ته روانه وه چې د بالتیک سمندرګي له پاسه له دې پیښې سره مخامخ شوه. د ناټو یو ویان ازادۍ راډیو ته پر ایمیل په استول شوي پیغام کې ویلي یوه روسۍ الوتکه چې یوې بلې روسۍ جنګي جټ الوتکې بدرګه کوله د سه شنبې په ورځ وختي د بالتیک د سمندرګي له پاسه څارل شوې. ویان زیاته کړې د ناټو د هوایي کشف الوتکو هڅه وکړه چې د دې تړون هوایي حریم ته نږدې شوې د الوتکه وپیژني، او په وینا یې کله چې الوتکه وپیژندل شوه د ناټو جټ الوتکې بیرته خپلې اډې ته ستنې شوې. د ناټو یو ویان ویلي په دې اړه چې په الوتکه کې څوک سپاره و معلومات نه لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و باورئ چې د حج د مراسمو له پای ته رسیدو وروسته خپل هیواد ته د افغان حاجیانو د ستنېدو بهیر بل سبا د جمعې په ورځ پیلېږي. په یو راپور کې هغو ستونزو ته کتنه کوو چې افغان حاجیان ورسره لاس ګریوان وو.
موږ د امارات حرم شریف نه تقریبا نیم ساعت مزل د موټر په موټر په لارې راتاوېد او پیاده شو. په آخر کې موټر بند شو. څلوېښت د کې 15 څلوېښت د کوم مزلم وو.
ولس مشر اشرف غنی وایي د سولې یوې موافقې ته د رسېدو تر مهاله د ځواک کارول د افغان ځواکونو اصلي دنده ده. خو په خوست کې بیا نجونو او میرمنو پرون په یوه غونډه کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سولې خبرو ته کښېني.
د خدای لپاره زموږ په کونډو، زموږ په یتیمانو او زموږ په د خویندو باندې ورکمېږئ. دا جنګ هېڅ مانه نه لري. وایي وخت به تېر وي، بیا به لاسونه مروړی.
په نورو راپورونو کې په کندوز کې سږ کال د غنمو حاصلات زیات و. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پاکستان په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره د امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. نور راپورونه هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. سلګونه زره حاجیان به نن چهارشنبه په مکه معظمه کې د حج وروستي مراسم ادا کړي او د جمعې له ورځې به هیواد ته د افغان حاجیانو د ستنېدو لړۍ پیل شي. حاجیان نن په مکه معظمه کې د طواف ودا مراسم پر ځای کوي. که څه هم د حج او اوقاف وزارت وایي چې سږکال د افغان حاجیانو لپاره په سعودي عربستان کې ډېرې اسانتیاوې جوړې کړې وې، خو بیا د پخوانیو کلونو په څیر یو شمیر حج ته تللي افغانان د حج او اوقاف وزارت د مرستې او ملاتړ له کمښت څخه شکایت کوي. دا موضوع اجمل اند په خپل راپور کې راخیستې.
حجی نوراغه حریبا وای ډیر خوشاله دی چې د حج دادا کول یو پخانه ارمان پوره شو. نو موړه چې د سفر ستړي او د سعودي عربستان سخت ګرمي ګاللې ل مکی مکرمه څخه ازادي راډیو ته ویل د حج د مناسکو له بشپړېدو وروسته د روحي ارامۍ احساس کوي.
و احساس بسیار خوشی دارم، احساس میکنم مثل طفلی که نو تولد شده باشه، بسیار سبک هستم و میتونم نمازهای پنج گانه خود طاعت و عبادتی که میکنم خالصانه بسیار میفهمم که احساس میکنم که حالا به صورت درستی و همون عبادت جنیان
و دشکلن هریواد حق شاو خواد دیر سر و حجیان و لدل ده چه سکل افغانستان سخد حج دادا کول لپار سعودی عربستان تطللی. د دې افغان حجیانو په سلو کې 15 ښځې دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي سکالې د هغه اسانتیاو سربیره چې د کوربه هیواد لخوا حجیانو ته برابرې شوي وي، افغان حجیانو ته د استوګنې، لارښوونې او انتقال په برخو کې لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړې وي. د دې وزارت د چارواکو په وینا افغان حجیانو سکال په سعودي عربستان کې د مرستې لپاره 650 ناظمان او لارښوونکي، 80 مفتیان او 60 ډاکټران درلودل. همدارنګه 240 کسان نور په بیلابیلو کمیټو کې لکه د ترانسپورت کمیټه، فرهنګي کمیټه او نورو کې د دوی د مرستې لپاره ګمارل شوي وو. یو شمېر افغان حجیانو د دوی لپاره له برابره شو اسانتیاو خوښي څرګنده کړي. مولوي ادم خان چې له کابل څخه د حج د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللی، ازادي راډیو ته ویل
انشاءالله ډېره ښایسته برنامه وه، داسې پروګرامونه او معلمینو حضراتو ډېر خدمت وکړ، کوم چې ناظمینو ټولو اراکینو د وزارت ارشاد حج او اوقاف
خو د لارښوونې، خوړو او استوګنې په برخو کې یو شمېر شکایتونه هم شته. دا حیات الله پونم یو حج ستللی افغان بیا وای د استوګنې لپاره ورته نیول شوی ځای مناسب نه و او موقعیت یې ډېر لري.
د موږ د امارات د حرم شریف نه تقریبا نیم ساعت مجدل د موټر کا موټر فلر را تا ودا پیاده شو، په اخر کې موټر بند شو.
یو شمېر نور افغان حجیانو هم له ازادي راډیو سره په بیلابیلو ټلیفوني تماسونو کې هلته د لارښوونې، ترانسپورت او استوګنې په برخو کې دوی ته له برابره شو امکاناتو شکایتونه کړي او هغه یې نیمګړې بللي. هڅه مو وکړه چې د افغان حجیانو د شکایتونو په اړه د حج او اوقافو د وزارت د چارواکو نظر واخلو خو بریالي نه شو. د حج په سګنۍ مراسمو کې د نړۍ له بیلابیلو برخو 2.5 میلیونه مسلمانانو برخه اخیستې وه. که څه هم په یمن او سوریه کې د تهران او ریاض ترمنځ روانې سیالۍ او د لویدیځ او ایران ترمنځ وروستي کړکیچ په سیمه کې وضعیت ترینګړی کړی، خو سږکال د حج مراسم په ارامه فضا کې ترسره شول او پکې د کومې لویې پیښې رپورټ تر اوسه نه دی ورکړل شوی. سعودي چارواکو تر دې مخکې د حج د مراسمو پر مهال د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی و او ویلي و چې دغلته هر حرکت څاري. تر دې مخکې کلونو کې د حج په مراسمو کې د ګډوډیو له کبله ځینې مرګونه پیښې رامنځته شوې وي. په سعودي عربستان کې د ازادي راډیو خبریال د افغان چارواکو له خولې وایي ټاکل شوې د جمعې په ورځ د افغان حجیانو لومړنۍ ډله وطن ته ستنه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو هوري. ولسمشر اشرف غنی وایي تر هغه مهاله چې د سولې تړون د ملت لخوا تصویبیږي، د پوځي ځواک کارول د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو اصلي دنده ده. ښاغلی غنی پرون سه شنبه له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د اختر د مبارکۍ په کتنه کې همداراز وویل چې د امنیتي ځواکونو مبارزه د افغانانو لپاره ده. په دې اړه فیروزه عزیزی نور جزئیات لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی افغان امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د سولې د تړون تر تصویبېدو دې په جدیت خپلې دندې ترسره کړي. ښاغلي غنی د ملي دفاع وزارت په تالار کې د امنیتي ځواکونو سره د اختر مبارکي کوله وویل
تا روزی کې پیمان صلح از طرف ملت افغانستان تصویب میشه، وظیفه قوای دفاعی و امنیتی افغانستان استعمال قوا است. اتاسی وظیفه دار نده چې راستی وګوري چې سیاسی بادونه کوم خواته وځي. اتاس دنده مقدس دنده د دې وطن ساتنه ده او زه به عزیز سر کماندان دی حالا خپل صلاحیتونه تاسې ته انتقالوم چې تاسې تر آخري دقیقې پورې په عزت او به افتخار قوه استعمال کړئ او دا وسطه نمیساتئ.
جمهور رئیس غنی څرګنده کړ چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، تجهیز او روزنې لپاره به واضح بین المللي تعهد وجود ولري او د افغانستان او نړۍ د شریکو ګټو پر بنسټ به مخته ځو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې له طالبانو سره تر سولې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د منحلېدو ګونګوسي خپر شوي وو او په خاطر کې د طالبانو یو مشر عباس ستانکزي له لوري ویل شوي وو چې د افغان امنیتي ځواکونو له سره جوړېدو ته اړتیا ده، هغه څه چې نوموړي په خپلو وروستیو څرګندونو کې رد کړل. خو یاد موضوع په کور دننه د حکومت په ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول. خو ولسمشر محمد اشرف غني امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې د دوی پر راتلونکي به هیڅ ډول معامله نه کیږي.
امش منه داده چې د دې وینې قدر به دا ولس هیڅ وخت نه لري، او ژمنه مې درسره داده چې د امنیتي او دفاعي قوا راتلونکي باندې و هیچ نوع معامله نکیگی. هیچ موافقتنامه که در او هویت و اقتدار ملی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مسئول نباشه قابل قبول نیست.
ښاغلی غنی د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د امکاناتو او تجهیزاتو د برابرولو په اړه ډاډ ورکړ او ویل د دې وطن زړور بچیانو زرګونه کلونه د افغانستان ویاړلی بیرغ په ټوله نړۍ کې رپولای دی.
پراپور کې مو د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې واورېدې چې وایي تر هغه مهاله چې د سولې تړون تصویبیږي د پوځي ځواک کارول د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو دنده ده. خو په خوست کې نجونو او میرمنو پرون د اختر په دریمه ورځ د سولې د ټیکري تر عنوان لاندې په یو غونډه کې د جګړې پر ښکېلو خواوو د سولې او په خپلو کې د خبرو اترو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د غونډې ویناوال وویل افغان میرمنې هیڅکله جګړه نه غواړي. نجیب الله الوخیل هم د غونډې ته ورغلی و.
د سه شنبه په ورځ لسګونو خوستیو پیغلو او میرمنو د جګړې د ښکېلو خواوو غوښتل چې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره بین الافغاني خبرې وکړي. دوی چې د سولې ټیکري تر عنوان لاندې یوې برنامې کې راټولې شوي دا هم وویل د جګړې دوام به ښکېلو خواوو ته په راتلونکي کې له پښیمانۍ پرته بل هیڅ ګټه په لاس ورنه کړي. مدني فعال محبوبه سعادت وویل تر هغه چې په افغانستان کې ښکېلې خواوې په خپلو کې د سولې خبرې اترې او جوړجاړی ونه کړي سوله نشي راتللی.
موږ همیشه غواړو چې سوله خپل داخل کې موږ د خپل خلکو په منځ کې را پیدا کړو، نه دا چې خارجي هیوادونه په دې کې لاسوهنه وکړي، ځکه خارجي هیوادونه هیڅ وخت نشي کولی چې په یو هیواد کې سوله ټینګه کړي.
د سولې ټیکري د برنامې خزینه ګډونوالو د افغانستان د ملي بیرغونو له رنګونو جوړ ټیکري په سر کړی ول. د خوست ولایتي شورا غړي نادبی عمری وایي خزه هیڅ کله جګړه نه غواړي، ځکه جګړه ورڅخه د کورنۍ غړي اخلي.
د خدای لپاره زموږ په کونډو، زموږ په یتیمانو، زموږ په خلکو او زموږ په خویندو باندې ورخ میګي. دا جنگ هیڅ فنه نه لري، وای وخت به تیر وي بیا بلاسونه مروړی او څه به نه وي.
د سولې ټیکري په برنامه کې یو شمېر پیغلو د سولې په باب برابرې کړي مقاله ولوستي. د سهیلا نوري په نوم یو فعال په خپله مقاله کې سوله د ژوند ډالۍ او د بدمرغیو څخه د خلاصون یوازینۍ لاره وبلله او زیاته کړه
که هر څومره یې وستایم کمه به وي دا چې نننۍ راټولېدنه د سولې اختریز ټیکري تر عنوان لاندې ده، نو زمو خویندو ته دا پیغام راکوي چې د سولې په خبرو کې او د سولو په هڅو کې زموږ ونډه څومره مهمه او اړینه ده.
خوست والی محمد حنیف فدایی چې د سولې ټیکري پروګرام تابعای کړی و د دې پروګرام د مخ په تړاو ول
مونږ د سولې د اخترس ټیکري اساسي پیغام داده چې په جګړه کې نه سوله شته نه اختر شته او نه زموږ د خویندو ټیکري خوندې ده. د خزو ټیکري دا د دوی عفت ده، دا د دوی عزت ده، او دغه عزت متاسفانه هغه خلک چې په جګړه باندې اصرار کوي دغه ټیکري ته بی حرمتی کوي، بی عزتی کوي.
د سولې ټیکري د برنامه خزینه ویناوالو د افغاني سولې په اړه مذاکره کوونکو اړخونو هم وغوښتل چې د سولې په خبرو اترو کې ښځو ته ونډه ورکړي. په پای کې یو شمېر مخکښو خزینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ د ولایت مقام له لورې ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې د پکتیا او خوست ځوانان په سټو کندو سیمه کې د تفریح لپاره د یو مناسب ځای د جوړېدو غوښتنه کوي.
نصیب زایده خوست پکتیا او نور ولایتونو لپاره یو جګه نقطه د غرونه دی ډیر خسته هوا لري غوښتنه به مودې وي چې یو تفریح لپاره یو مناسب ځای نه باید جوړ شي دلته
د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدل هم مهیروي د ازادۍ رادیو خبرونه اوري ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي قدر منوریدونکو اوس د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې احمد شیبر چمتو کړی دی
جرمنی ورسپانې شتوتګارتر نخریختن د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه لیکنه خبره کړې ده دا ورسپانې لیکي کوم بنیاد چې امریکایانو له طالبانو سره د مذاکراتو پر مهال یې شایي له افغانستانه د جرمني پوځانو وتلو ته هم لاره هواره کړي خو دا جرمنی ورسپانې لیکي دا به وشي خو ستر خنډونه به پاتې شي او هغه پراخه لوږه ده چې ډېر افغانان ورسره مخامخ دي او د دوی د شخړو طبیعت دی شتوتګارتر نخریختن وړاندې لیکي چې د افغانستان تر ټولو زیات عایداتي سرچینه د تریاکو ده او د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړې دینی او عقیدتي بڼه نه لري خو له بده مرخه کله هم دې برخو ته زیاته پاملرنه نه ده شوې د سولې د خبرو په اړه بل خبرونه امریکایي ورسپاڼه نیویارک ټایمز بیا لیکي چې داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو تړون ته له طالبانو سره نږدې شوي دي ورسپانه وړاندې د یو شمېر افغان پوځي او ملکی چارواکو په وینا څرګندوي چې افغان ځواکونه چې په روسیو کلونو کې په خراب بد وضعیت کې دي د خپل هیواد په ډیرو برخو کې تقریبا یو مخ په دفاعي حالت کې راغلي دي د افغانستان پوځي چارواکو تیر کال ویلي وو چې دوی به د دفاعي حالت پر ځای تهاجمي حالت خپل کړي ورسپانه بیا لیکي چې اکثر تهاجمي عملیات د افغان او امریکایي ځواکونو وړې ډلې ترسره کوي چې هوایي ځواکونه ملاتړ کوي نیویارک ټایمز لیکي د افغان ځواکونو بد وضعیت تر ډیره طالبان له امریکایي پلاوي سره د سولې په خبرو کې برلاسه کړی دي او دا خبري پای ته نږدې شوې دي چې شایي نتیجه یې ډیره ژر اعلان شي یا څو اونۍ نورې وځنډې شي ورسپانه بیا لیکي چې د روان کال له جنوري تر جولای میاشتې پورې تر 2300 ډیر افغان ځواکونه وژل شوي دي چې تر 80% ډیر د طالبانو د بریدونو پر مهال چې پر امنیتي پوستو د تلاشۍ پر مرکزونو او امنیتي مرکزونو یې کړی دي وژل شوي دي نیویارک ټایمز بیا د یو شمېر حکومتي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې تهاجمي بریدونه یوازې د امریکا په ملاتړ افغان ځانګړي ځواکونه ترسره کوي
ازادۍ رادیو د راپورونو لړۍ اوري په غزنی کې یو معلول ځوان د اختر په ورځو کې د غزنی ښار ته راوتلی وو او ځوانانو ته ډول غږاو د ازادۍ رادیو خبریال حبیب رحمان تاثیر په خپل راپور کې وایي چې د دې ځوان پر شاوخوا اتنچی ځوانان راټول شوي وو
لا و میاشتو تداوی څخه ورست عبد الصمد د غزنی په حاکمی صنایع پارک کې ناست او دغه جنگ زپلی ولایت خلکو ته خوشحالي ورکوي نرای تورته یاله عبد الصمد په ټپی وجود پرته لباجی او رباب څخه ډولک وهي ډیرای ځوانان اتنه چوي او یا هم ورته نڅیږي عبد الصمد د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د هوان لګې دوه لامل پښې پښه ټپی سوای دی عبدالسمد پر ډولک زخمی پښاړولې له ډولک پسکول او د تندې د خلول او چولو څخه ورسته یا زادي رادیو ته وویل پر ډولک وهلو لې چا څخه پیسې نه غواړي بلکې مخه د خلکو خوشاله ول دی هغه زیاتوي سولې ارمان ده تر څو ټول وطنوال یو خوشاله سوکاله او لمنې ډک ژوند ولري
بخه پیسې باندې راغلی نه دغه راغلی چې د خلکو طبيعت سم سي د خدای سول راولي خدای وطن جوړ کی تاغه ته فارم وای چې دا خلک خوشاله وسی
په اختر کې راوتلې دلته ډولک شغه خلک خوشاله کوي دغه ځوانان چې دغه مزپوري دغه خوشاله کوي اختر ورستم دا کار کوي کې بغنه کوي
نه اختر ورته کله کله میله کله دندوال کوی دمي دندوالو ادمي دغه شبل جاي واده چې زنګ راته وای بیا درې دمه چې په خمه جوړه ولا تنمن کول به زمين کول چې هر شي میکوي
د عبدالسمد ډولک ته ډیری ځوانان راټول سوي دي، خوشحاله دي. دغه وړه خوشحالي ورته تر هر څه لویه خوشحالي ښکاره کیږي. څو تنو یې ازادي راډیو ته وویل د تیرو څو کالو خولې یې نن ورته توی کړې، اتڼونه یې ورته وکړل.
نن مرتضی یاندړو بیخي ډېر خوشحاله سو، ټولې داسې خوشحاله کوڅې چې نه پې جوړېده.
یاندړو خلک ډېر ښه اتڼونه کوي. اتڼ دي
وو اتڼ وکړو.
زما نوم عبدالله دی، د خوګیانو د ولسوالۍ نه. ولادي موږ سات خو ډېر تیر سو ډولک لپاره، سات مو تیر سو. هر څوک راځي ډولک لپاره، دلته یواله زمېله دي. زړه یې تازه کېږي، اتې غمونه ډېر دي. نو څه درته وایم،
نوم مې نیک محمد ده، د اندړو د ولسوالۍ.
دا ځوان هغه دی دلته م ډولک والا اتڼونه م ورته وکړو، خلک ورته خوشحاله وو.
دو دا خبره کوله چې زه ډولک ته دې لپاره کوم چې باید خلک خوشحاله سي. تاسو خوشحاله کړی؟
هو ډېر ډېر خوشحالي مو خېت وخت اتڼونه مو وکړو.
غزنی چې یو وخت اخترونو او نورو ملي ورځو تر څنګ د خوشحالیو په ورځو کې د ډولونو، اتڼونو، سازونو، میلو او تماشو ځای وو، خو له بده مرغه چې اوس پکې خلکو له دغو ټولو شیانو څخه لاس وینځلی دی او یوازې جګړې پکې کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان نن او به د سه شنبه په ورځ، یعنی پرون، د کشمیر د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغې کیږي چې هندوستان له جمو او کشمیر ایالت څخه د کورواکۍ د هغه امتیاز د اخیستو اعلان وکړ چې د هند اساسي قانون دې سیمې ته ورکړی و. په دې اړه جزئیات د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په یو واستولی لیک کې په کشمیر کې د هند وروستي اقدامات نړیوالې سولې ته ګواښ بللی او پاړه یې د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې. د هند حکومت د اګست په 15 نیټه اعلان وکړ چې د هندي کشمیر هغه کورواکي پای ته رسوي چې د هندوستان د اساسي قانون له مخې دې سیمې ته ورکړل شوي وه. تر دې یوه ورځ مخکې د اګست له 4 نیټې د هند حکومت په هندي کشمیر کې ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول. دغلته موبایل او مځکني ټلیفوني شبکې بندې شوې او په سیمه کې انټرنیټ هم پرې شوی. د اګست په 8 نیټه د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل ولس ته په وینا کې وویل چې دا اقدام به نوې ډیلي دې جوګه کړي چې په سیمه کې پر ترهګرۍ او بیلتون پالنې لاس بری شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته پاستولی لیک کې په کشمیر کې د هندوستان د حکومت وروستي اقدامات غندلي او هغه یې تیرې کوونکي کړنې بللي. د قریشی په وینا د هند حکومت دا اقدام په قصدي توګه د جمو او کشمیر د هغه وضعیت له پامه غورځول دي چې په نړیواله کچه لانجمن پیژندل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په لیک کې چې رویټرز خبري اژانس وایي لیدلی دی، ویل شوي پاکستان کړکیچ نه پاروي، خو هندوستان باید زموږ زغم زموږ کمزوري ونه ګڼي. قریشی په دې لیک کې همدارنګه هندوستان د توکم پالنې ایډیالوژۍ په عملي کولو تورن کړی چې د ده په وینا غواړي دغلته د مسلمانانو اکثریت د هندوانو په اکثریت بدل کړي، هغه ادعا چې تر دې مخکې هندي چارواکو رد کړي. خغلی قریشی په دې لیک کې زیاته کړې که چیرې هندوستان بیا هم له ځواک کار اخلي، نو د ده په وینا پاکستان به اړ وي چې د خپل دفاع په خاطر په ټول توان ځواب ووایي. نوموړي همدارنګه ویلي هندي لوری هڅه کوي له کشمیر څخه د پام اړولو په خاطر پاکستان سره بله ستونزه رامنځته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې لیک کې زیاته کړې دې خطرناکو عواقبو ته په پام پاکستان په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي. د پولینډ د بهرنیو چارو وزیر یاتسیک چاپوتویز چې په دې میاشت کې د امنیت د شورا مشري کوي وایي د امنیت د شورا غړي هیوادونه به پر دې لیک بحث وکړي. نوموړي ویلي د هند او پاکستان ترمنځ ترینګلې اړیکې په ټوله جنوبي اسیا ناوړه اغېز کوي. کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ پرته غرنۍ سیمه ده چې دواړه هیوادونه یې د ملکیت ادعا کوي او دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ ویشل شوی. په هندي کشمیر کې له لسیزو راهیسې یو شمېر وسلوالې ډلې د خپلواکۍ او یا پاکستان سره د یوځای کېدو لپاره جنګیږي. هندي چارواکي پاکستان تورنوي چې په هندي کشمیر کې د دې ډلو چې هندي لوری ترهګرې ډلې بولي مرسته او ملاتړ کوي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
سمک غاگ لازادی راڈیو آوری ازادی راڈیو ده سهار لو ده مزدگر تر او رزی ده اونه خپریگی ده مزدگر پا او بجو ده ازادی راڈیو ده خپرونو لپای ترسی دو سرسام ده امریکا غاگ آشنا راڈیو پیلیگی چه ده سهار تر او دوام کوی ده مزدگر لو ده سهار تر او لامریکا غاگ آشنا راڈیو او ده سهار لو ده مزدگر تر او ازادی راڈیو آوری او شیبه پا شیبه زن ده افغانستان سیمه او نره لو رسته و حالاتو خبر کری. اته بجه او دیرش دقیقه شوی پا مکره ده خبرونو لندیستا. افغان چارواکی وای ده ننگرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په نویل شویو کسانو کې یو کس عبدالرحمن نومیږي چې په طلحه مشهور دی او د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤلیت درلود. د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نهو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبلا وختي. د هلمند امنیه قمندانۍ په یو بیان کې وایي په دې نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په خوست کې لسګونه پیغلو او میرمنو پرون په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د اگست په 14مه له هند څخه د دې هیواد د جلا کېدو کلیزه په کشمیر کې تیروي. د عمران خان دفتر ویلي چې یو شمیر وزیران به مظفر آباد ته په سفر کې له خان سره ملګري وي او هلته به د ټولو ګوندونو کنفرانس جوړ کړي. په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د چین د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي، اعتراض کوونکو پرون د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې د بلوازد پولیسو سره نښتې وکړې او په ودانۍ کې دننه او بهر ګډوډي جوړه شوه. او د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې ده چې د ناټو یوه اف اتلس جیټ جنګي الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر هغې الوتکې ته نږدې شوې ده چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پکې و. خو وایي چې د روسیې الوتکو بیرته لرې کېدو ته اړ کړې ده. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام ازادي او اوریدونکي هم تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د پکتیا او خوست یو شمیر ځوانان له مسؤولو چارواکو غواړي چې د پکتیا ولایت اړوند د سټو کنډو په سیمه کې د تفریح لپاره یو مناسب ځای ورته جوړ کړي. دا سیمه چې په شنو غرونو پوښلې ده او د پاکې هوا ترڅنګ له طبیعي ښکلا برخمنه ده، د اختر په شپو ورځو کې ورته د پکتیا او خوست ترڅنګ له لوګر، کابل او یو شمیر نورو ولایتونو څخه ګڼ شمیر ځوانان او خلک د تفریح لپاره ورغلي وو. احسان الله آریان له پکتیا څخه په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت د شپاک ولسوالۍ اړوند د سټکنډ او سیمه چې د خوست او کابل عمومي سره کې په سر تېرېږي، یو له هغو لوړو سیمو څخه ده چې په شنو ونو پوښلې ده او د پاکې هوا تر څنګ یې طبیعي ښکلا د ډېرو خلکو لپاره په زړه پورې ده. په دې لا راتلونکي مسافر د سټکنډ او په لوړه څوکه د یوې شېبې لپاره له موټرو ښکته کېږي، د مکبې او له خپلو ملګرو سره یادګاري عکسونه اخلي. د غزای په ملي او مذهبي ورځو کې د ګڼو ځوانانو او خلکو شاهد وي او د خوست او پکتیا ترڅنګ د لوګر، پکتیکا، کابل او یو شمیر نورو ولایتونو خلک هم د سیل او تفریح لپاره ورته راځي. یو شمیر ځوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پکتیا ولایت له مسؤلینو وغوښتل چې سوداګر وهڅوي څو دلته د تفریح لپاره مناسبه پانګونه وکړي.
نوم محمد ریاض دی، پکتیا ولایت یو ځوان. دا ډیر مهم ځای ده، د کې څلور درې ولایتو خلک را یوځای کیږي او تفریح کوي. که چیرته ولایتي اداره د تجارانو تشویق کړي نو دا ډېر تفریحي ځای بدل شي.
نوم کامل همت دی، د خوست مرکز پنځه اوسیدونکی. مناسب ځای دی خوست، پکتیا او نورو ولایتونو لپاره. یو جګه نقطه ده، غرونه دي، ډېر ښایسته هوا لري. غوښتنه به مو دا وي چې یو تفریح لپاره یو مناسب ځای باید جوړ شي دلته.
نوم مې ثقلا ځلاند، یوازې چکر ته راغلی یو. دلته ځکه د اختر ورځ ده، خو دلته داسې څه نه وینم، یوازې یوه زنګیه ده، هماغه په جک سر باندې ده، هماغه کفایت نه کوي.
د غوزبنانو غوښتنه مو د ګردیز له ښاروال اسمت الله خالد او د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت سره شریکه کړه. دوی ازادي راډیو ته ویل چې له خصوصي سکتور سره یې د دې ځای په اړه خبرې کړې او هیله مند دي چې ډېر ژر له پانګولو سره یې هوکړې ته ورسیږي.
ولایت مقام سره خپل پلان شریک کړی ده، په دغه برخه کې موږ کار کړی ده. ځینې پانګوال هم دې ته هڅولي تر څو هغوی وکولی شي هلته سرمایه ګذاري وکړي.
موږ له خصوصي سکتور سره وار په وار باندې ناستې کړي دي چې راشي په دغه ځای کې پانګونه وکړي، چون له دغه ځای نه د پکتیا په شمول څو نور ولایتونو خلک هم د یو تفریحي ځای په توګه باندې وخت په وخت باندې استفاده کوي.
د ګڼو نورو ولایتونو تر څنګ د پکتیا اوسیدونکو په داسې حال کې د سټو کنډو سیمه د تفریح په ځای بدلول غواړي چې له دې وړاندې د ګردیز ښار اوسیدونکو په دې ولایت کې د تفریح لپاره د یو مناسب ځای د نشتون شکایتونه کړي وو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. اوس هم یو بل راپور. د کندوز ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې په سلو کې 10 زیاتوالی راغلی. د دې ادارې د چارواکو په وینا کندوز د خوراکي غنمو له اړخه ځان بسیاینې ته رسیدلی او آن د هیواد نورو ولایتونو ته هم د دې ولایت غنم استول کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
په کندز کې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په وخت سره موسمي بارانونه وورېدل چې له کبله یې کروندګرو له خپلو کرنیزو ځمکو څخه په ډېره پیمانه حاصلات ترلاسه کړی دی. د دې ولایت یو زیات شمېر بزګران هم په روان کال کې د غنمو د حاصلاتو د ډېرښت له کبله خوښي څرګندوي، خو شکایت کوي چې په بازار کې غنم په مناسب قیمت نه پلورل کیږي. د خان آباد ولسوالۍ یو تن بزګر نورالدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
غنم ډېر یو ښه غنم شوي دي، حاصلات ډېر دي په ټول ولسوالۍ کې، په نورو ولسوالۍ حتی په ولایت کې ډېر ښه غنم شوي دي. د قانان چې دي ډېر ستونز سره مخامخ دي، په دې چې یو خوانه غنم ارزانه دي 1.5 روپۍ من دي او بل خوانه کوټ قیمته ده، دوی په دې ستونزو کې دچار دي.
د کندز بزګران پر دولت غږ کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي ترڅو بزګران په خپلو پښو ودرېږي. د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو تن بزګر حسیب الله په دې اړه وویل
غنم حاصله سږکال ډېر ښه حاصل ده، ښه غنم ښه ډېر دي، خو نرخ نه لري، نه کوټ قیمته ده، یو مردی کار په 600 روپۍ ده. نو باید مونږ غلې ته یو بازار پیدا شي، یو مارکیټ جوړ شي چې مونږ غله په ښه بیه خرڅ شي.
د کندز د کرنې، اوبو لګونې او مالداري ریاست چارواکي په داسې حال کې په دې ولایت کې د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي چې تیر کال په دې ولایت کې د غنمو فصلونه د وچکالۍ له کبله له منځه تللي وو او بزګران سخت زیانمن شوي وو. د نوموړي ادارې د زراعتي چارو امیر عبدالمجید نافظ هم د بزګرانو ستونزې مني او زیاتوي چې حکومت خپلې هڅې پیل کړې ترڅو د بزګرانو محصولاتو لپاره مناسب بازار پیدا کړي.
خوشبختانه بارندگی خیلی خوب بود و ما حاصلات خیلی خوب برداشت کردیم. ولایت کندوز
سږکال د ښه ورښتونو له کبله د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او کندوز د خوراکي او تخمي غنمو له اړخه ځان بسینه ته رسېدلی او دغه راز د پخوا په شان کندوز د هیواد د نورو ولایتونو تخمي غنم هم تامینوي.
دیگه ولایت کم آفی سابق ما از ولایت کندوز تامین کردیم.
دی خاغلی نافس په وینا چې د دې ولایت د غنمو حاصلات سربیره پر دې چې په خپل کندوز کې هم مصرفیږي د هیواد نور ولایتونو لکه کابل، مزار شریف، بدخشان، سمنګان، سرپل، جوزجان او د غرز نور ولایتونو ته هم صادریږي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په نوموړي ولایت کې څه باندې 200,000 هکتار آبي ځمکه او څه باندې 100,000 هکتار للمي ځمکه موجود ده. د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست د چارواکو په خبره چې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي چې پخوا دغه ولایت د افغانستان د غلې د کندو په نوم هم یادېده. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندوز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادی رادیو ته راستولې دي. عبدالهادی غنمرنګ د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ نه لیکي، د سولې له پروسې سره هممهاله باید انتخابات هم وشي، څو چې د سولې سترې پریکړې د یو باصلاحیته حکومت لخوا وشي. صفای له کونړ ولایت څخه لیکي، طالبان افغانان د کفر په نامه شهیدانوي، خو خپله د افغانستان د بدبختۍ له ستر او اصلي لامل روسانو سره دوستي کوي. جعفری په خپل اس ام اس کې لیکي، په زرمت ولسوالۍ کې شپنی عملیات د سولې پروسه سبوتاژ کوي. نوریا سلطانی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه لیکي، طالبان چې ځان د اسلام مدافعین بولي، نو بیا ولې جنگ ته په سوله چې اسلام ورته خیر ویلي ترجیح ورکوي. داود منظور له غزنی ولایت نه لیکي، د سولې په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی دریز د یوې واقعي باعزته او داسې سولې دریز دی چې هر افغان یې غواړي. نادر شاه تکل د خوست ولایت له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي، پر ټولو افغانانو غږ کوم چې د ازادۍ یا استقلال ورځ په ځانګړي ډول ولمانځي. سمیولله حلیمی تندر د پکتیا ولایت له څمکنیو ولسوالۍ نه لیکي، ولسمشر اشرف غنی تر اوسه پورې د څوارلس پاسو ښوونکو ته هیڅ پاملرنه ونه کړه، نه یې معاش ورلوړ کړ او نه یې د ځمکو نمرې ورکړې او نه یې د پنځلسم او شپاړسمو څانګو لپاره زمینه ورته برابره کړه څو څوارلس پاسان په لیسانس بدل شي. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل سمس کې لیکلي، افغان حکومت باید د سعودي عربستان له حکومت سره په همغږۍ کې د افغان حاجیانو او عمره کوونکو ستونزو ته د پای ټکی کیږدي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادۍ او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، ازما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومنې. په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ، ورزو تاسو د دې اونۍ پیغامونو ته. دوستانو، زموږ په پیغام سپتون کې دستګاه کې تاسو ډیر داسې پیغامونه راغلي دي چې تاسو د معاشونو په اړه خپل شکایتونه راسره شریک کړي دي. البته دا د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو څخه دي، ملي اردو څخه نیولې تر پولیسو پورې، تر د معلولینو مایوبین څخه نیولې بیا د شهیدانو تر ورسې پورې او د متقاعدینو. اکثریت دوستانو مو د معاشونو د ځنډ په اړه خپل شکایتونه را سره شریک کړي دي او د دولت د مرستو یا د ملاتړ هیله لري. دوی غواړي چې دولت ورسره همکاري وکړي او زموږ څخه دا هیله ده چې اړوندو مسؤلینو ته د دوی دغه پیغامونه ورسوو، وروای ورو. موږ به پر دواړو سترګو ستاسو پیغامونه خبرو کوو. او مخکې دې چې پروګرام مخته ولاړ سی، غواړم دا یادونه وکړم چې د ازادي رادیو په بیلابیلو پروګرامونو کې په همدې مسله باندې ډېر راپورونه درلودلي دي، ډېر د اړوندو مسؤلینو سره مو مرکې کړي دي. خو داسې ښکاري چې لا هم د اړوندو مسؤلینو ژمنې تر اوسه پورې نه دي پر ځای شوي او ستاسو ستونزې او شکایتونه نه دي حل شوي. په دې ځای کې به یو ځل بیا د افغانستان د ځوانانو او معلولینو د ټولنیز شورا د مشر اسدالله کاموي خبرې هم در سره شریکې کوم چې لازادي رادیو سره په همدې اړه کړې دي. او هم به وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون د مشر شغلې زلمی زابلي خبرې هم در واورم چې دوی وایي د اړوندو مسؤلینو سره دوی هم خبرې کړې دي او ټینګار ورباندې کوي. خو مخکې تر دې چې د هغوی دا څرګندونې واورو، راپسو ستاسو دغه پیغامونه به په ګډه سره واورو کوم چې تاسو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه زموږ سره شریک کړی دي.
د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت نه ادیاز ری ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان لوړپوړو چارواکو ته هیله کیږي چې د معیبینو او د شهیدانو د نظامي شهیدانو پیسو کې بې درکه ټیم لګیږي او خدای دې وکړي چې دغه پیسې زر لنډ وخت کې حواله شي، لکه درې میاشتې، څلور میاشتې، پنځه میاشتې وخت لګیږي. هغه مختلفو ولسوالیو نه خلک راغلي، څوک پولیس دي بېرته پروازونه نه، څوک نور مشکل لري، لارې بندې دي. خدای دې وکړي چې په دغو پیسو باندې لوړپوړو چارواکي دغه امر وکړي چې دا پیسې زر تر زر حواله کړي او د خلکو مشکل حل کړي. والسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنغور د کلي نه تاسو سره په تماس کې چې زموږ د لالپور ولسوالۍ د چکنغور په ساحه کې ډېر زیات مجبین دي، ډېر بېوزله دي، شل او خوټي توبمون بنې الوتي دي. همدارنګه ځاني کول دي د تعلیم او د زحمت سره مخامخ دي. موږ دولت ته زموږ دا غوښتنه او دا استحقاق دی چې دغه کوم خلک چې دا شل او خوټي ټول زموږ ګاونډي ولسوالۍ چې دي، یو ټولو چې مجبین او شل او خوټي